او اعتراض کوو چې باید له خپل امیر سره وي
فقط مردم میتونن از هتل استفاده بکنن.
اغلی یعقوبی د هرات د ځینو رستوران والا او په قول وای چې د ډول محدودیت د دوی د مشتریانو شمیر خورا کم کړی دی. دوی ویلی چې په دې اړه د طالبانو له والی سره خبرې کوي. د یو رستوران منیجر صفی الله فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي مجبوره دی چې دا امر عملی کړي، خو ده په عین حال کې ویلي چې دا بندیز پر کاروبار ډیر منفی اغیز لري. دی وایي که دا بندیز لرې نه شو مجبوره بشي چې د خپل رستوران کارکوونکي له کاره ګوښه کړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان او ملاتړي وایي چې طالبان ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو فضا تنګوي. په داسې حال کې چې میلیونونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي، ماشومان له خوارځواکۍ مري، طالبان د ښځو پر خلاف پرله پسې فرمانونه اعلانوي.
د طالبانو په دغه ډول اقداماتو ځینې خلک عکس العمل هم ښیي. ازادي راډیو ته په دې اړه یو اوریدونکي بیل دی چې خپل نوم وښیي، خبرې را لېږلې دي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
ما هیله د طالبان نه دغه ده چې ورور که چېرته افغانان استئ نو د افغانانو په مشکلاتو ځان خبر کوي، د افغانانو د حاله ځان خبر کوي. په دې رقم ته نه کیږي لکه تاسو چې کوم هسې دغه حکومت والی شروع کړې ده. ملت خو خدمات غواړي، ملت سهولت غواړي، ملت تاسو نه غوښتنې لري. تاسو د ملت کمې غوښتنې ته تاسو لبیک وویلې، کار خپله وکوي وایي ملت، بیا بیا وایي چې ملت خوشحاله. ملت تاسو خو در په دره که کنه، او ملت هم اسمان نه ځمکې ته مو وغورځو، غرق هم کوم ملت. خدای روی وګورئ، د رسول روی وګورئ، مه کوئ دغه خوار ملت، دغه خوار مظلوم ملت نور مه ځوروئ، مه ځوروئ. قسم په خدای نور خلک تاسو نه په پوزو پورې راغلي. هیله کوم چې دغه زما پیغام د طالب چارواکو ته ټول افغانان ته ورسوي چې دې خلکو نه نور قسم نور خلک په پوزو پورې راغلي دي. کم کار ته سړی دې وژاړي، ورځ چې وځي یې یو نوی پرمایش بل پیدا کیږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت د افغان حاجیانو سهمی د کمیدو خبره کوي. د دغه وزارت چارواکي وایي سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان په ګډون د ټولو هیوادونو د حاجیانو سهمیه کمه کړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي سعودي عربستان سکل د نورو کلونو په پرتله د افغان حاجیانو سهمیه کمه کړې ده. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سکل بل افغانستان نه سعودي عربستان ته 15,502 کسان د فرضي حج لپاره سفر وکړي.
سه کال به دوی سعودي عربستان ته د حج د ادا کول لپاره سفر کوي. د شمیر شریک سوی ده چې 15,502 حجان به سه کال سعودي عربستان ته سفر کوي. هغه هم د په خاطر چې د کورونا د مرض خطرات تر اوسه لا موجود دي. له ټولو هیوادونو د شمیرې کته سوی دي، نو بنا د موږ د هیواد هم دغه د حجاجو د تونکو حجاجو شمیر په راټیټ سوی ده.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت د مسؤلینو په خبره د نړۍ له ټولو اسلامي هیوادونو هر کال شاوخوا 3 میلیون وګړو د حج په مراسمو کې ګډون کوه، خو سا کال سعودي عربستان د شمیر 1 میلیون ته راټیټ کړی دی. د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت ویان ازادي راډیو ته دا هم وویل چې سعودي عربستان دوی ته ویلي چې حج ته تلونکي ټول کسان باید د کورونا ویروس ضد واکسین لګولی وي. نوموړي که څه هم د حاجیانو د لګښتونو په اړه ډېر جزئیات ور نه کړل، خو ویل چې وضعیت ته په کتو به د تیرو کلونو په پرتله لګښتونه لوړ وي. د یادونې وړ ده چې د کرونا ویروس له خپرېدو مخکې به هر کال له افغانستانه 10,000 کسان د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل، او د یو حاجي د حج لګښت به له 2,500 امریکایي ډالرو زیات و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راځي نو د کړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه.
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادې رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې یو ځان.
ازادي راډیو په شلکلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واورې.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د نارنج ګل مشاعرې په اړه راپور لرو.
دا سړې چې مینا کوي دا سړې سړې دې
وابورای چې په کندهار کې د مطالعې دود پکې شوی. عواملې څه دي؟ په یو راپور کې مو کتنه ورته کړې.
د مطالعه کچه ډېره زیاته شوې ده. دا تحولات راغله.
د کوزه پښتونخوا له مشهور شاعر او لیکوال صابر شاه صابر سره چې کابل ته راغلی مرکه هم لرو.
د ژوند بقا او خایس د پاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي او سم کابل کې کوي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د حمل یوري لسمه د کروندګر د ورځې منځنۍ او نارنج ګل مشاعرې ته ځانګړې شوې وه چې د چهارشنبه په سهار پیل او تر نیمې شپې دوام وکړ. دا مراسم چې د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې ترسره شول د کروندګر د ورځې د منځنۍ او د نارنج ګل مشاعرې سربېره پکې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی نندارتون هم جوړ شوی و. نور حال په دې راپور کې.
جلال آباد ښار د چهارشنبه په ورځ د حمل پلسمه د بیلابیلو نندارو او جشنونو شاهدو. د دې ورځې پیل د غلطه د کروندګر د ورځې پلمنځنه پیل شو چې پکې د ځایي طالب چارواکو ورخوا د بیلابیلو ګدارو مسؤلانو او ګڼشمیر کروندګرو ګډون کړی و. د نمنځنې دغه مراسم چې د ننګرهار د کرنې ریاست لخوا جوړ شوی و موخه یې د ځایي کروندګرو د زیار درناوی او د دوی هڅونه بلل شوې. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار وایي هڅه کوي چې کروندګرو لپاره سړی خونې د غنمو زیرمې د بستهبندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې بزګرانو ته برابرې کړي.
دا جوړه شوې په همدې موخه او هدف باندې دا چې بزګران تشویق شي. نو موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی او 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېر خواري کړي دي او په پلان کې آینده یې لرو.
د بزګر یا کروندګر ورځ په ټول هیواد کې هر کال د حمل د میاشتې په دوهم ورځ په بیلابیلو جشنونو نمانځل کېده خو سږ کال د نامعلومو دلایلو له مخې له یو څه ځنډ وروسته ولمانځل شوه. د کروندګر د ورځې له لمانځنې سره جوخ دغلته د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره پیل شوه.
چې کړنګ تن راځي عشق محبت تن راځي
د مشاعرې پایل د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور د رئیس قاری نور محمد حنیف په پرانیستون کې وینا وشو. د مشاعرې له ګډونوالو شاعرانو وغوښتل چې په خپلو اشعارو کې خلک سولې، امن او د هیواد آبادۍ ته وهڅوي.
سکنۍ مشاعره په ټوله معنا د امن، هوساینې او سوکالۍ په فضا کې ترسره کیږي. موږ باور لرو چې زموږ درانه شاعران به په خپلو شعرونو کې ځوانان، کار، زیار او د وطن آبادۍ ته وهڅوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال تر ډیره انتقادي بڼه لري چې پکې د وخت له واګدارو پکې د خلکو د حق غوښتنه کوي. دا ځل هم که څه هم د تیر په څیر دا سډیر یو روښان نیوکې نه وي خو ځای خالي نه وو او د شعر ژبه یې ځای پر ځای په انتقادونو او لارښوونو څرخېده.
بهرنۍ مرستو څه وایم، بې انصافي پکې تر ډیره کیږي. خان او ملک پکې خپل ځان مړوي، کای زره هم لتا ویل کیږي. نالوس کی خلق په چوکۍ ناز دي، تعلیم یې نشته، واسطه چلوي دوس ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول، امارت کې هم رکشي چلوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال د پسرلی پرنګینیو کې د هیواد د ګڼشمیر لیکوالو، شاعرانو او عامو خلکو په ګډون ترسره کیږي چې پکې شاعران د شعر په ژبه خلکو ته د مینې، ورورګلۍ او آبادۍ پیغامونه ورکوي.
ستا وجود او دا رخسار د ګرمۍ نه دی، چا ویل چې ننګرهار د ګرمۍ نه دی. اراده وکړه سپین غر ته به دې بوزم، ابشارونه به خولېږي درته وچی، نخترونه به تعظیم درته ولاړ وي، به څیړۍ څانګې مخپوکی در تفریزی خو گرگره و تزاد ساد رنگی.
د مشاعرې بل اړخ د یو شمیر شاعرانو په زمزمو رنگین شوی و چې ګڼو شاعرانو پکې زمزمې وکړې او ګډونوالو یې بیا بیا داد ورکاو.
تیگی تیگی خلاک دی خود پکې غمې دے، دا سڑے چمینا کوی دا سڑے سڑے دے دا سڑے چمینا کوی دا سڑے سڑے دے
دا مشاعره چې د حمل په لسمه مسپخین پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، پکې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه راغلو شاعرانو د خپلو شعرونو خواږه له خپلو مینوالو سره شریک کړل.
ورشیرینه کوم یو ناز د یو سمایو شمیر د نزنه دی په مرده کلم ژوند ته مې چې سر تر پایا پام وکړ ټول مصیبتونه دي په مرده کلم نه ډاکټر خار یم که انسان یم پانډ شربتونه دي په مرده کلم
د مشاعری په څنډه کې د کورنۍ او تولیداتو یو درې ورځنۍ نندارتون هم په لاره چول شوی چې په کې په لزګونو غرفو کې د وطني تولیداتو لزګونه بیلابیل ډول تولیدي توکي نندارې ته خودل شوی دي. کندهار کې د مطالعې دود پیکه شو او کتاب لورونکو وایي د پخوا په پرتلې پیرودونکو هم نیم په نیمه رقم شوې دي. په هیواد کې د ورستیو بدلونونو راهیسې چې په هانتونونو هم د څو میاشتو لپاره تړل شوی وو، ورسره سم د کتاب لور هم کم رنګ شوی او یو شمیر کتاب لورنځي هم تړل شوی دي. د غراس پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یوه کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې یو کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه ویو بلې خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو تر څنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
د
کوز پختونخوا شاعر لیکوال او یون لیکونکو سید صابر شاه صابر چې په ادبی نړۍ کې په باچا جی مشهور دی تر څلور درجن پورې پښتو کتابونه چاپ کړي او د دې ترڅنګ د څلور لویو او غختلو مجلو مسول مدیر هم پاتې شوی ښاغلی باچا جی له تیرو دیرشو کلونو څخه په لر پختونخوا کې له میرویس نیکه څخه رانیولې تر احمد شاه بابا پورې د لر او بر افغان اتلانو په اړه سیمینارونه جوړ کړي او تر اوسه پورې د دغو سیمینارونو شمیر 500 ته رسیږي صابر شاه صابر څو ورځې وړاندې د یو خصوصي تلویزیون په بلنه کابل ته خپلې کورنۍ سره راغلی وو زموږ همکار د دې سفر په اړه مرکه ورسره کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
صابر شاه صاحب د چنوري خبرې وکړو ستا ماشومان او ستا بچانو او ستا مېرمنې تر دې وړاندې کابل لیدلې او کې نو لیدلې
نه جی بالکل نه لیدلې بلکې ډېر ارمان یو ما دا نور ملکونو ته خو بوتلې دي خو کابل نه لیدلې خپل خورې نه لیدلې هغه ډېر خلکوال هم دي زما درې واړه ځامن ایمل صابر شاه ډېر خلکوال دي زمو په سیمینارونو کې همیشه مقالې اوري ډېر پوها او زیرک دي دارنګ لیکوال دي چې هغه ور سره ایم ای هم دي اوس ایم فل کوي او بیا به پی ایچ ڈی کوي او بیا به ان شاء الله ډاکټر ایمل صابر شاه ځان سره لګي ژوندون ټیلی ویژن چې زما اعزاز کې کوم سیمینار کړی نو هغه به ما باندې یو ښه زخیمه مقاله هم وویله بیا بل زوی مې دی سید عباس شاه عابد اخو ډیر ښه شاعر دی او د ټولې پښتونخوا ته پته ده او خلک یې پیژني چې د زدل تلان دي د کمو اتلانو سیمینارونه کوم کوزه پښتونخوا کې نو هغه اتلانو سیمینارونو د هغه سټیج سکتر دی وی او بل زما زوی دی الهام صابر شاه دا رحیم الهام ډیر لوی محقق او زمو ملګری چې رحیم الهام صاحب وفات شو نو دی او سوردی کسو میاشتې پس شو دا غه احترام کې دا نوم پیما بیا الهام کې خود نو دا هم لیکوال دی او دی ډیر خطر نوم کې دی سیمینار کې زما یو غزل هم په ترنم ویلو نو دا درې وړ لیکوال دی او ډیر خوشاله او زیاره مو کابل لیدلو او خو آزاد پکې وکړ دی دل دا د دین مخ کې دی نو تلې پړون بیزل باندې دوی ما سره لاړه او پړون بیزل ډیر زیات او قدرول شو
د ستا بچان یا ستا کور والا چې دلته کابل ته رالو دی څه فکر کاوه یا چې دی بیرته د افغانستان د زمي پلازمینې پېښور ته لاړو د کابل پاړه باندې دی تاسو راتسو دی هغه ډول فکر کاوه څنګه چې دی په ذهن کې جوړ کړی وکنه
نو تاثیر صرف زما بچی خو ما تا تویل چی لیکوالان دی او زما کور والا هم شکر دی تعلیم یافته مېرمن ده دی خو دارنګ ندی لکه دلته کې دا عام د پښتونخوا خلک چې دا غی دا خیال دی چې بس جوړ کابل لوټی لوټی دی او کابل وران دی او کابل کې الغاو تلغاو دی او کابل کې هم جنگونه دی او کابل کې هم ټوپک او ډز دی زما بچی خو پوهیږي هغه چې د کابل ورېدل ډیر خوشاله شول او بی زنده هغه مال پاسپورټونه راکل ما غیتا ویزی ولګول او نه یریدل نه سپروا او کابل ته لاړل او هغه ته مخکیم د ذهن جوړو چې کابل کې بزم قدر کیږي کابل هر چا له قدر ور کړی دی کابل خدا رنګ نه لچی غنی بس کابل بس شپه او ورځ پکې د امبد د برن لکه د عراق پرنګ بمونه راوري غیتم دا پتا و ډیر خوشاله چې تلل او چې واپس راغل ډیر خطا سرات ځان ته راوړ کابل کې یو کمال دادې چې افغانان دومره عزت ته لدر کی چې کابیا سو کوم پرس نه هم وی کوم پرس کابیا سو جب پرس نه هم وی جب پرس دا خو د کابل معجزي دي کنه چې هغه بیا ښکارش یو دلته کې لکه د افغانانو د ټول نه خټه کې زما خوخ داد هي چې دې ته یک دم وي چې خپل کور ته ستړی مشي نه چې خپل کور ته ستړی مشي درته وي خو بس یک دم خلک وي چې بس خپل خپل ورته ځان بیا لته ښکاری کنه
صابر صاحب تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې جمهوریت نظام لمنځه تللی ده د طالبانو حکومت منځ ته راغلی ده دلته خو کابل د ډیرو ادبي فرهنګي او اجتماعي مرکزونو پلازمینه و یو مرکز وو خو اوس دغه لږ زما په فکر باندې لږ کم رنګ سوي دي په کسبي دي تاسو دغه شی څنګه احساس کو چې په خو بدل ته ډیر ادبي علي ځلي سیمینارونه غونډي مشاعري او نور پروګرامونه کیدو خو اوس هغه لمنځه تللی دغه شی تاسو په کې احساس کو او تاسو فکر کوئ چې کداغه شان همداسې کم رنګ پاتې سي څومره د ټولنې د خلکو د ټولنې د فکر جوړونی او د ټولنې دا اشخاص لپاره ضروری دي
نه زستا خبر سره متفق نه یو نو دا خو یو قافله ده یو
قافله کې سوق خيجي او سوق د قافله نه کوزيږي پړاو باندې پختو کابل کې نور کیږي او پختو به ان شاء الله یوځي کې نور کیږي دا د کروڑونو بچو مور جبا د دل بخودي عزت ورکي کابل کې ما مشاعره هم کې کابل کې سیمینار کې هم چې کم په ډاکټر اسماعیلون زما اعزاز کې منعقد کړو هغه کې هم شامل شوم ما ډیر دورو کې تر پغمانه پاکی لاړم دا صحیح ده چې کابل کې نبدیر ادبي مړونه وتی وي خو سم پکې ډیر خلک شته او ډیر عزتمن خلک شته پکې دې وطن کې امن ډیر زیات راغو بیروزګاری پکې شو غریبي به پکې شوي وي خو موږ ته د سولې او د امن هم ضرورت دی نو امن پکې ډیر راغلو بلکې هر ځای ته ځتلم بې یاري او بې بګر تلی یم او د خپل پښتو سره تلی یم د خپل صادر او خپل واسکټ سره تلی یم ما باندې چا پابندی نه لګوله ارګ تلاړم ارګ کې زم ما هر کلی شو زم ما استقبال شولو حالت بخشي درنګي حالت کې دي شي راشي بیا چې دا سپرلې راوټو کیږي خو اوس هم ډیر حالات خراب نه دي لکه دارنګي پابندی نه د څنګه چې په پاکستان کې یو دور کې مارشل لای پابندی و او لیکوال به نیول او لیکوال به جیلونو ته چول وس هم کابل کې شاعر د پاره صدارنګي پابندی نشته ګنې چې شاعر دی رونی سی په جیل کې دی واچ
دا چې په شاعرانو لیکوالو او تاغي په نظر او فکر باندې ستاب خیال باندې پابندی نسته څه کول په کار دی دلته د شاعرانو فرهنګیانو او دغه لیکوالانو ته چې دی دلته خپل حالت ځلی وکي شه باید وکي کوم کار نه بده باید تر سره کیستا په فکر باندې
نو د پښتو ژبه د ژوند بقاو خایص د پاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي وسم کابل کې کوي دلته صرف دا مسله ده چې لګا بیروزګاری زیاته شوې ده او معاشونه اذر سات یا خو نو ورکي یو یا نیم ورکي ما چې سومره جاج او پړتال کلو یا معاشونه نیم ورکي یا نو ورکي نو بیروزګاری لګا زیاته شوې ده او ډیر خلک د دې بیروزګاری په وجه د دې بیکاری په وجه د بهر ملکونو طلبګار دي نور خو ما ولیدل التقابل کې وسوم ډیر لوی لوی لیکوان موجود دي لوی لوی نقادان پراته دي په خپل حبیب الله رفیع صاحب او ډاکټر اسماعیل یون په کابل کې دي ډاکټر ظاهر شکیب شته دي نور الحبیب نثار شته دي دا څنګه نور ډیر لیکوال دي چې غلط کې شته دي او وسوم خپل دفترونو ته ځي خپل کارونه مخ په بره وړي صرف دومره ده چې کدا موجوده حکومت د امارات اسلامي حکومت د فرهنګیان دارو غواړي او یو مشاورتي غونډو کې چې مخکې بسږي خودغه ساده خلک دې طرف ته توجه نه کوي ګنې دا لیکوال خو بد دی دا سوچ خلک دې زما په خیال چې مونږ ټول مسلمانان یو مونږ ټول محمدیان یو او مونږ ټول غواړو چې هم د اسلام هم مضبوط وي هم دې پښتو هم محفوظ یو لیکوال هم بربندتوب نه غواړي یو لیکوال هم زلالت او رزالت نه غواړي نو دا خلک راټولول په کار دي دا خلک یو مرکز ته او دا کار که اوس اوسو نو خبر ویو که دا کار او نشو نو دا به د طالبانو د حکومت ډیره ناکامي وي چې دی خو دلته ټوپه کې خو د کابل په خار کې ډیره ګرځي خو کلموال چې نه بهر شي نو بیا به دا د ټول نلوی بدقسمتي وي د دی
صابر صاحب تاسو د پښتو ادب د پښتو ژبې لپاره انتهایی ډیر کارونه کړی دي سیمینارونه غونډې کتابونه هم چاپ کړی دي او دغه تر څنګ تاسو زما په فکر باندې چې لس بیلابیل سفرنامې هم یا یونلیکونه هم لیکلي دي دغه کابل ته چې تاسو وروستی سفر کړی د دغه سفرنامه یا یونلیک دا به چاپ سي
هاو بالکل زه خو د ټولو نه زیات د کابل سفر نه هم زیات د کابل د نوې سفرنامې ته خوشاله یم ان شاء الله دا به چاپ کیږي او دا سفرنامه به ډیر په اهتمام چاپ کیږي زه به ډیر خپل چاپ کوم ځکه چې ما فکر شروع کړی دی او ما یاداشتونه ټول ځان سره غشت دي او د دې سفرنامې نوم به هم وي د کابل یون نو یو خو هغه یون دی چې موږ ورته سفر وایو بل دا زمونږه ډاکټر اسماعیل یون دی چې دا زه یې غوښتم دا پیرزونه کړی و نو ځکه د دې لپاره ما نوم خوښ کړی د کابل یون او دا سفرنامه به ان شاء الله چې ډیره رستو هم نه چاپ کیږي بس نږدې نږدې د دې روجې نه فورن سم د ستی پس به دا چاپ کیږي ځکه چې ما په تقریبا چې او یا فیصد کار مکمل کړی دی دا چاته راته او هم ویل دی
دوران کې هم د سفرنامه باندې ما لیک شروع کړی او لیکلنه. سفرنامې پښتو ادب کې کمې دي او زه غواړم چې سفرنامې پښتو ادب کې زیات شي. د مې سفرنامه چاپ د میدان خار سفر نو هغه سفرنامه شاپانه جهانی سیب لیکلی و. هغه وخت جهانی سیب په دولت وزیر نه و نو هغه په هغه کې دا لیکلی و چې د بچاجی د سفرنامو د فن ماهر دی، باید چې د ته زمینه برابر شي چې د افغانستان د هر ولایت سفرنامه ولیکي. خو چې کله دا جهانی بیا وزیر شو نو بیا هغه نه خپل خبره هیره و. ما ورته یو ځل یاد هم که چېر تا خو یو ځل ویلو چې د هر ولایت سفرنامه لیکل پکار دی چې پښتانه د خپل خاورې نه خبر شي، خصوصا د لرې پښتونخوا پښتنو ته افغانستان د ټولو ولایتونو تاریخ په سفرنامه کې کې خودي شي، د دې فرهنګ، د دې ژبې، د دې ادب، د دې خاوره، د دې باغونه، د دې ودانې، چې دا یو یو سفرنامه پیولي کلی شي. خو بیا او د کورسې نشه، خو د کورسې نشي هغه کار و نشو. دا اوس ډاکټر اسماعیل یون پیرزونه وکړه اوس دا سفرنامه خو لیکل ضرور و. نو ان شاء الله چې دا سفرنامه به هم زه مکملوم، دا به هم زه چاپ کوم او بیا هم زه ما هڅه ده چې زه د هر ولایت د افغانستان سفرنامه ولیکم او دا که خیر په ښه او لوی اهتمام چاپ کوم.
بی منګل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی، شاعري هم کوي. نو موري د کور میسوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګي هم چاپ کړي. خاغلی منګل وایي په شاعري کې د تصوف رنگونو ترڅنګ مینا او ژوند هم شته. لا ترابی منګل سره مو مرکه کړي چې پایلې نو موري په یو غزل کوي.
عشق د دوز لونو نامه و نور څنوه، عشق د دوز لونو نامه و نور څنوه، بس یو زوم یو هغه و نور څنوه. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، د حق سترګې ړنده و نور څنوه. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، عاشقی هم بهانه و نور څنوه. د ژوندون بدر ته څوایم چې څو، د ژوندون بدر ته څوایم چې څو، بس یو دور و دردانه و نور څنو. ترابی د زړه په وینو مکوله، ترابی د زړه په وینو مکوله، شاعری هم افسانه و نور څنو، شاعری هم افسانه و نور څنو.
مننه منګل صاحب. د هر شعر یا هنری اثر تر شا عوامل وي، مثال هغه که ستونزې وي، محرومیتونه وي، یو فکر وي یا یوه بېقراري وي، کیدای شي نور عوامل هم وي. ستاسې د شاعري عامل څه دی؟
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیروی خیجي، کنه څه د رحمان له شاعریه. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه، یا مثلا تراژیدی وي، غمونه وي، اندېښنې وي، یا مثلا نورې دغه شانتي، مثلا رومانی پیښي وي چې سړی مین شي، یا د وطن مینه شي، یا د حسن نه متاثر شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپل چې کله د سیوا پیښه په لکی کې شي، یا د حالات داسې وي چې تراژیدی خبرې واورم، بس ما ته د شعر خاپېرې ښکته پورته کېدی او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که دا راته ووایې چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنې ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
ولا هیواد صاحب، که زه درته ووایم چې شعر خو باید د یوې موضوع باندې ومنې لیکلی شي، او خو زیاتره ما تصوف دی، او تصوف کې دا ټول کایناتو ته چې زه ګورم، خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي، بس ایمانه شعر ورته لیکلی کېږي. هغه که ولو که سترګې وي، که باڼه وي، که هر څه وي، خو چې ما ته الله را یادوي، مانه شعر ورته لیکلی کېږي. یعنی تصوف مې ډېر هغه دی، تصوف باندې ډېر څرخېږم.
تاسې یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی، ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته. فکر کوئ که مونږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو، یا د نورو علومو او څانګو پیټه د شعر په اوږو ږدو، آیا شعر دا بار وړلی شي؟
پوښتنه دې په ځای ده. خو هیواد صاحب، که مونږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، خوشحال بابا وګورو، رحمان بابا وګورو، یا کاظم شیدا وګورو، یا نورې مونږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، هغو داسې نه ده چې فقط غزل لیکلی ته غزل پکې دی بس نزکلی پکې کړي یا شوندو یا سترګو یا بڼو ته لیکنه کړي هغه حکمت پکې ځای په ځای کړي په شعر کې هغه مثلا تصوف ځای په ځای کړي دی هغه واز نصيحت راوړی دی په تصوف کې او دغه دغه بارې هم دی سمپ نازک ته شاته راچولې دی خو مهمه خبره ده چې مونږ په شعر کې حماسم ویلې شو به یادولې شو خو صرف دا چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي نغدي خبرې نه وي او دومره په لکنایو تشبیهو او د استعارو نه ډک وي چې هم شریعت پکې وي هم خوند پکې وي هم پند پکې وي خامخا یو شعر چې څوک لیکي خامخا یو میسج یو پیغام به ټولنې ته لري که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ روماني خبرې په شعر کې کولای شو حماسي خبرې هم شعر کې کولای شو خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو که مونږ تاسو وګورو رحمان بابا ته وګورو که نه مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول دی اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ورباندې کوي چې زیاتره نقدي خبرې کړي دي همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی هم پند پکې دی هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې زه خپل یو ګنټه تقریر چې وکم حاجي رحمان بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دومره نصیحت په دا دنیا دا خبره زه په یو ګنټه تقریر کې نشم را کنټرولولای او نشم را غونډولای او په شعر کې حکمت هم ده چې ډېری خبرې په لږو لفظونو کې را غونډې شي
مننه اوس که یو بل شعر ته وایي
یو شعر به درته ووایم غزل دی وایي بے لتا می که په بل د زړه تسل شي بے لتا می که په بل د زړه تسل شي د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای را ګل شي او نور خپلو که هم لوټ کړم ته پکې وې نور خپلو که هم لوټ کړم ته پکې وې غل هله شي بریالی چې غلی مل شي ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي توروي خو تورې سترګې توره یاره توروي خو تورې سترګې توره یاره ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړ ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی ستا وربل چې ورانوي اور دې پرې بل شي وروستی بیت دی هیواد صاحب وایي د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي ترابینه نغمې لاړې شي منګل کې ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي
منګل صاحب تاسې ډېره موده ملایي کړې معمولا هغه خلک چې کار یې لواز او نصیحت سره وي هغه شعرونه یې خوښېږي یا خپله هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي ستاسې په شاعرۍ کې هم نصیحت ډېر دی که لږ
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی که نه وان من الشعر لحکمه او دا بل باندې وان من البیان لسحر بیان کې سحر دی او په شعرۍ کې حکمت دی اوس دلته مونږ ضروري نه دی زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست وي یوه خبره چې هغه په واز کې کوي کیدای شي هغه لږه سپوره وي لږه داسې نیغه خبره وي هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو ما خو د شعرۍ موضوع هم داده چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم خپل پیغام ورسوم او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه دی هغه څه چې زه په منبر باندې وایم هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځایوم نو شاعري مې خلکو د پاره دی او واز نصیحت مې د خلکو د پاره دی نو زه وایم چې شاعري او ملایي تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي ځکه چې ملا مواز کوي شاعر هم کوي خو ملا په نثر کې لګیا وي او شاعر چې کوم دی هغه په خپل چوکټونو کې نه نه خلکو ته خبرې کوي خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم ښه لګیږي
خو چې دغسې نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کیږي او شعریت ته چندانې پام نه کیږي فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پاتې شي
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي کله چې مونږ شعر ته راوړو کنه هغه مونږ نغده وکړو په اصطلاح لکه زیاتره کسان دي چې شعر په پت کاپی جوړوي مثلا وزن او ردی پورته برابر کې او دوی فکر کوي چې یاره زه ډېر خپله شعر لیکم اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی فرمول دی اصول دی هغې ته برابر هم وي خو شعریت نه وي پکې نو هغه شعر هم ډېر ونه پوهېږي څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي هفته بعد د ده نه خپله میر شوی وي شعر پایښت نه لري زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې موږ مخامخ چاته کوو، هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو، هغه خبرې که موږ شعر ته راوړو، فکر کوم د شعر ملا به هم ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت هم کړي، بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدل شي. نو که موږ غواړو چې یوه خبره نصیحت هم کوو په شعر کې، په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي، قواعد، ضوابط دي، د هغې اصولو مطابق وشي، انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب، ستاسې یو بیت دی: تا ته به شیخ کارمه و شیرین یې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده. د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه راته ووایئ.
نو هیواد صاحب، دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم، شریفانه اعتراف یې بولې. که هر څه وایي، هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم، او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک هم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم، یا مین نه یم شاعر یم، زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي، او دا چې مین په څه شي باندې شي هغه بیا بېله حالتونه دي، کیفیتونه دي. خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی. نو هغه ما غزل کې همدغه شان ته یو څه لیک ویلي وو چې دا چې مې څنګه زندگی کړی دی، دغه کانه په ما زړګي کړی دی، او چې مې قبوله ملنګي کړی دی، یو چا له ما سره غلطي کړی دی، او زه د بنده د بند خلاص یم شکر، زه د بنده له بند خلاص یم شکر، تل مې د یو خدای بندگی کړی دی، او د غریبانو د خپو خاورې یم، د غریبانو د خپو خاورې یم، خو په خانانو مې خانی کړی دی، او تا ته به شیخ کارم و شیرینې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی دی. او وخت به راځي خلک به داسې وایي تورمبی غرق شاعری کړی دی.
ډېر زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو راکړ او د خپلې شاعرۍ په اړه راسره وغږېدی، او د دې شعر له خوږو سره دا مرکه پای ته ورسیږي.
هیواد صاحب، یو غزل به درته ووایم، خدای دې وکړي چې تاسو اوریدونکو خوښ شي. غزل دی وایي: نیمو په نغدو نیمو قرض، نیمو په غلا کوله، نیمو په نغدو نیمو قرض، نیمو بغلا کوله، د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله، د ژوند له شور به شوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، د ژوند له شور به شوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، ځینو مخونو په خدای بل شانتې رڼا کوله، او مونږ چې د ښکلو په مخونو کې خوندونه لیدل، عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، تورابي پسې شاه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.5.
رنو اوریدونکو، د ازادي رادیوي مجلې د پای شیبې دي. د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس می هیره د نومېږي پای تر رسو. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ. زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې می سر لست زایا ماتو، زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم، زمانہ وا ترحم را باندې قاتو، زمانہ وران لوب زیګی دلې، زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانہ وا کلی ور انا خستو، زمانہ وا کلی ور انا خستو، زمانہ وا د شیطان په لکۍ ناست وم، زمانہ وا چې بدای راته حیران و، کرمه می ګرت نشوای رسیدلای، زمانہ وا چې بدای راته حیران و، کرمه می ګرت نشوای رسیدلای، زمانہ وا د خوخیو باچا زوم، حسائی میں درد تا نشوائی رسی دلائی، زمانی ناخا دے چکانی را وکڑے، ماشم تو بی لما واخیست زی لوی کڑم، او لما نئی سپی چلی دوڑی توی کڑے، زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم، زمانی دا خدای پا دمر دیر مخلوق کے، زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ، د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ،
زمانه مک لکه دو شونډې نږدې کړو، زمانه په مک د عشق سوره او تال جوړ کړل، زمانه مک لکه شپه ورځ نږدې کړو، زمانه په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ، موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، موږ راتلون کی زمانه په خوب لیدله، زمانه وا چې له یو بل جلا شو، زمانه وا چې په زړه مو زخمونه، زمانه وا دا زخمونه ورو ورو روغ شول، زمانه دا چې تیر شوی دی کلونه، زمانه دا چې اوس ټول زخمونه جوړ دی خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې، کلا کلا چرا یاد شرا ویخشی پا زرگی می دی ویده دردون پاته، زمانه با خپلا وران کارون سم کا، زمانه با دوامدار دردون کم کا، زمانه دا د زخمون رغون که، زمانه دا د دردو ویده کون که، زمانه دا د زخمون رغون که، زمانه دا تا دردو ویدا کون کې.
Oh,
کوا تسبیح دی
آزادی رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شئ.